د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده د وایس آف امریکا ډیوه په دې خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په خبری خپرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه واورئ خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پنجاب صوبایي سملیانې ماتې شوي او گورنر بلیغ الرحمن د نگران وزیر اعلی دپاره پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او حمزه شاهباز نه نمونه غوښتلی دي بلخوا د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی په ورځ د پاکستان د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټیکس ډیټا ښکاره کولو په سر د بول نیوز خبریال شاهد اسلم د دوه ورځو په جسمانی ریمانډ باندې اف آی ای ته حواله کړی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ښځو او جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په اندېښنو پوهیږي خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې مخ په وړاندې بوزي او د برطانیې وزیر اعظم ریشی سونک ژمنه کړې چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 په نامه نور ټیکونه استوي چې د روس د یرغل په ضد بترې په جګړه کې ګټور کار اخیستلی کیږي خو معلومه نه ده چې برطانیې به څومره ټیکونه یوکرین ته استوي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې صوبایي اسمبلیانې ماتې شوې دي او گورنر بلیغ الرحمن د نگران وزیر اعلی دپاره پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او حمزه شهباز نه د نومونو غوښتنه کړې ده یاره دي به چې وزیر اعلی پرویز الهی په 12 جنوري گورنر ته د اسمبلیانو د ماتولو سمری استولې وه چې دا ان تر مخه گورنر پرې په دوه ورځو کې د سات ونکړي نو اسمبلیانې ورسره په خپله ماتیږي گورنر بلیغ الرحمن په دغه سمری دسخط نو کړي او ویلی وو د دغه تحریک حصہ جوړېدل نه غواړي د پاکستان د آئین تر مخه د اسمبلیانو ماتېدلو نوی ورځو کې دننه دننه به نور انتخابات کیږي څېړونکو وایي د اسمبلیانو ماتېدل به ضرور په مرکز کې ائتلافي حکومت د سیاسي فشار او مسلو سره مخ کړي ځکه چې مرکز کې واکمن دغه اتحادي ګوندونو د انتخاباتو لپاره دومره تیاریانې نه دي کړي څومره چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دې 1300 میاشتو کې کړي دي د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا شخصي ټیکس ډیټا یا شمار شمیرې په ښکاره کولو کې د ممکنه لاس لرلو په تور د بول نیوز خبریال شاهد اسلم په دوه ورځو جسمانی ریمانډ باندې د پلټن وفاقي ادارې اف آی ای ته حواله کړی دی اف آی ای خبریال شاهد اسلم د ټیکس وفاقي ادارې اف بی آر نه د پوځ پخوانی مشر جنرال باجوا او د هغه د کورنۍ په اړه ټیکس معلومات ترلاسه کولو وروسته دغه د فیکټ فوکس نومې ډیجیټل ادارې خبریال احمد نورانی ته د لیګلو په تور یو ورځ وړاندې د لاهور نه گرفتار کړی وو 15 کال وړاندې په کراچۍ کې د پولیس لخوا په جعلي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید په قضیه کې تیره ورځ عدالت کې اوریدنه شوې د هغه وکیل صلاح الدین وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي د نقیب الله مسید د وژنې قضیې په عدالت کې دلایل ترسره شوي دي او فیصله پې محفوظه کړی شوې ده نقیب الله مسید او د هغه سره درې نور ملګري 15 کاله وړاندې د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې په یوه پولیس مقابله کې وژلای شوي وو د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر را وانور دعوه کړې وه چې په مقابله کې ترهګر وژلي خو وروسته بیا دغه مقابلې ته جعلي ویلای شوي وو د پولیسو مشر راو انوار په یاد قضیه کې په ځان لګیدلی تورونه رد کړي او راو انوار تور لګولی وو چې یادو پولیسو افسرانو په شخصي ناخوښۍ کې هغه په دې مقدمه کې ښکیل کړی وو بلخوا په کراچۍ کې په جعلي مقابلو تورن راو انوار امریکې د کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د بشري حقونو د سرغړونو په فهرست کې اچولی وو او ویلي وو راو انوار په 190 پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی چې پکې د نقیب الله مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وژلای شوي د طالبان حکومت وایي په ښځو او جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې مخ په وړاندې بوزي امنیتي شورا په ښځو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې ده د بیپولې ډاکټرانو تنظیم هم ویلي د طالبانو دې پریکړې د خزینه ناروغانو او د صحت د محکمې د کارکونکو مستقبل په خطرو کې اچولې ده.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي، خو زیاته کړې ده چې خپلې ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کړې دي. د برتانیې وزیر اعظم ریشی سونک ژمنه کړې چې یوکرین ته به د چیلنجر 2 په نامه نور ټینکونه استوي چې د روسیانو د یرغل په ضد بتري په جګړه کې ګټور کار اخیستل کیږي. خو روښانه نه ده چې برتانیې به په څومره شمیره کې دغه ټینکونه یوکرین ته لیږي. نوموړي د خالی په ورځ د یوکرین د صدر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفون دغه ژمنې کړې.
The Voice of America جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America دیوه اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America دیوه فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري. درمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پنجاب صوبایي اسمبلیانې ماتې شوی او گورنر بلی غرامان د نگران وزیر اعلی د پاره پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او حمزه شاهباز نه نمونه غوښتلې دي. بلخوا د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی شنبې په ورځ د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا شخصي ټیکس ډیټا یا شمار شمیرې په ښکارا کولو کې د لاس لرلو په تور د بول نیوز خبریال شاهد اسلم په دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې د پلټن وفاقي ادارې اف ای ای تسپارلې ده. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د اسلام آباد یو ځایي عدالت د خالی شنبې په ورځ د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا شخصي ټیکس ډیټا یا ګوشوارې په افشا کولو کې د مبینه لاس لرلو په تور د بول نیوز خبریال شاهد اسلم د دوه ورځو جسمانی ریمانډ باندې وفاقي د پلټنو ادارې اف آی اے په حواله کړو. اف آی اے خبریال شاهد اسلم د اف بی آر یا د وفاقي محصولاتو ادارې نه د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه کورونې په اړه ټیکس معلومات ترلاسه کولو رسته دغه فیکټ فوکس نومې ډیجیټل میډیا ادارې سره کارکونکو خبريال احمد نورانی ته لګلو په تور 13 ورځ د لاهور نه گرفتار کړو. یاد دی وی چې د فیکټ فوکس خبريال احمد نورانی د جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه د کورونې په مبینه توګه د 12.1 ارب روپو جایدادونه جوړولو یو تفصیلی تحقیقاتي رپورت چاپ کړو کوم چې رسته د پوز عام اړیکو سانګي آی ایس پی آر کړو. شاهد اسلم چې د خالی پورس د اسلام آباد یو مقامی عدالت ته وړاندې کېدون وړاندې خبر اعلانو سره خبرو کې اوایل چې ډیټا او هر خبريال سره وی او د دې پرتا صحافت نشي کېدی او ما چاته دا نه انتقال کړي. نو موري اوایل کماد وی اپوټه هم ځوړن کړي خو زباد وی ته خپل موبایل او لپټاپ پاسورډز ورنکړم. د پاکستان د خبر اعلانو مرکزی سازمان پاکستان فدرل یونین اف جرنالست په خپل یو بیان کې د خبريال شاهد اسلم د نیولو غندنه کړې او دای د صحافت په ازادۍ برید ګرځولې دي. پی اف یو جی غوښتنه کړې چې شاهد اسلم د سمدستي خوشې کړې شي غنیګر هیواد کې بعد حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پی اف یو جی صدر افضل بٹ ویناوا
اس بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی گرفتاری جو ہے وہ اس کو غلط اور جھوٹے طریقے سے انوالو کیا جا رہا ہے اس کیس کے ساتھ اسے فوری طور پر رہا جائے.
خبریال شاہد اسلم پیو غلط او دروغ ڈول دے مقدمے سرا تڑل کی گی نو دے لپارا مونگ غختنا کہو چے دے دے سمدستی خوش کریشی او کدا سے نشو نو گرد حیوات کے با احتجاج کولیشی. دا فیکٹ فوکس پر رپورٹ کے ویلشی وی او چ جنرل باجوا دا پوز مشر پچوکی کے ناستو نرستا دا د کورنۍ او د انګور په جایدادونو کې به خطر زیاتواله راغلی وو. د خبريال احمد نورانی د دې رپورت پرېدو وروسته د خزانه وزیر اسحاق ډار د دې نوټس اخیسته او ویلیو چې د ټیکس ریکارډ افشا کېدل د ټیکس قوانینو سرغړونه ده. د دې وروسته د ایس پی آر لخوا په یو بیان کې ویل شوی وو چې د پوز مشر جنرال باجوا او د هغه د کورنۍ جایدادونو په اړه په ټولنیزو رسنیو غلطي او بې بنیاد شمیرې ورکړې شوې دي او بيخي یو غلط تاثر ورکړ پری کیږي چې دا جایدادونه د پوز مشر پشپک کال دور کې د ده د سانډو کورنۍ جوړ کړی دي. د ایس پی آر په اعلامیه کې دا هم ویل شوی وو چې د جنرل باجوا او د ده د کورنۍ هر یو جایداد په ایف بی آر کې سرګند دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
گرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. پنځه کاله وړاندې په کراچۍ کې د پولیس لخوا په جالي مقابله کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسید په قضیه کې تېره ورځ عدالت کې اورېدنه شوې. دغه وکیل صلاح الدین وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي د نقیب الله مسید د وژنې قضیې په عدالت کې دلایل ترسره شوي دي او فیصله پې محفوظه کړی شوې ده. نقیب الله مسید او د هغه سره درې نور کسان پنځه کاله وړاندې د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمه کې په یو جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. دغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلعي پولیسو مشر راو انوار دا وکړې وه چې هغه مقابله کې یې ترهګر وژلی دي، خو وروسته بیا دغه مقابله جالي وختله. تفصیل پې د کراچۍ نه د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د جنوري په 14مه نیټه د شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پنور وی ډیوا ته وویل نن د نقیب الله مسعود په قضیه کې دلایل ترسره شول او عدالت پرې فیصله محفوظ کړه او د اورولو د پاره د جنوري 23مه نیټه ورکړې.
23 جنوري کو یې ایف آئی آر ہوئی تھی 2018 کو.
صلاح الدین پنور وای په 23مه جنوري کال 2013 کې د نقیب مسعود د وژنې مقدمه درج شوی وه او 15 کال روستا غنیتا د جنوري 23مه عدالت د فیصله اورولو د پاره ټاکلی. د دغه قضیه ثبوتونه راټولولو کې پولیسو مونږ ته ډیر خندونه را مخې تکړل، خو چې کوم ثبوتونه مونږ عدالت ته وړاندې کړي هغه خای چې نقیب مسید سره د درې کسانو په جالي مقابله کې وژل شوی.
نقیب الله او باقی تین لوګو کو مار دیا.
نقیب الله مسعود او هغه سره درې نور کسان د کال 2013 د جنوري په 13مه نیټه د کراچۍ په شاه لطیف ټاون سیمې کې په یو پولیس مقابله کې وژل شوی وو. داغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انوار داوا کړی و چې په مقابله کې تراګر وژلی، خو وروسته د پولیسو د لوړپوړو افسرانو ګډي پلټنیزي کمیټې دغه مقابلې ته جالي ویلی وو. په یاد پیښه سپریم کورټ از خود نوټس اخسته او داغه وخت د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نقیب کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه ورکړی وه. پی ٹی ایم د ډومبی ورزنه نقیب الله مسعود ته د انصاف ورکولو وخت نه کوله. د پی ٹی ایم د سین صوبی مشر نور الله ترین وی ډیو سره خبرو کې وای د 15 کالونو نه د نقیب مسعود مقدمه روانه ده. د پولیسو د لوړپوړو افسرانو ګډي پلټنیزي کمیټې دغه مقابله جالي بللی او دغه ورسته چې راو انوار په ضمانتونو خوشی کیږي دا د عدالتونو او د انصاف نظام توپیری چلند خای چې د پښتنو وینه تویدل په دغه واد کې هیڅ مان نه لري.
مرشد 15 کال تاریخ د دې ګرد کیس د ټرایل د وګورو چې دا ټرایل په کومه طریقه وسوم. د 1440 بے گناہ انسانانو په دپسی الزام دی. سند پولیس خپل رپورٹ راغلی جی ٹی چې د مقابله جیلی دی، مگر دغه باوجود د یو منټ د پاره د گرفتار سوی نه دی. اور دویم خبر ادا دم چې د دې کیس په حوالہ موږ پښتانه ځوانان را وځو یا مظاهره کوو یا پریس کلب ته ځو چې موږ دا مطالبه کوو د حکومت څخه چې وده ته سزا ورکول شي. داغه په نتیجه کې زموږ خلاف اف آی آرونه کاټ سي. دا ټیم د سند په کراچی کې د پی ٹی ایم خلاف د ځوانانو خلاف درزنو اف آی آرونه چې پاغه کې د دهشتګردي او د غداري د پی واچول سي هغه گرفتار شي.
د نقیب الله مسعود د وژنې 15 کاله وشو چې قضیه په عدالتونو کې روانه ده. دغه قضیه کې راو انوار او داغه سره 25 کسان چې پکې زیاتره پولیسو پر ضد د نقیب الله مسعود د وژنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاد مقدمه کې راو انوار سره د 15 کسانو په ضمانت خوشی دي او د نقیب مسعود د کورنۍ د وکیلانو په وینا په مقدمه کې 14 کسان بندیوان او 1 کسان مفروران دي. ذوالفقار بیٹنای وی ڈیوا کراچی.
اگر مون اوریدن خدا بو صف امریکا ڈیوا دا سیرون کی وای په دې وروستیو کې د کلادم تحریک طالبان پاکستان د بریدونو توان زیات شوه او وای دا غوی وسلوالو لوی هدفونه په ناخه کړی دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې په کال 2022 کې 318 او د روان کال په لومړۍ او 14 ورځو کې د شپاړسو بریدونو ذمواری په غاړه اخیسته. تفصیل په د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان په کال 2022 کې د 318 او د روان کال اولنو 14 ورځو کې د شپږو سبریدونو ذمہواری منلې دي. په وروستیو کې ټي ټي پي لوی بریدونه کړي چې په بنو کې په 13 دسمبر د سی ټي ډي په دفتر کې امنیتي اهلکار یرغمل کول، او بیا په لکه مروت بنو او ګی خان کې په پولیسو باندې بریدونه، او تیر شپه په پیښور کې په پولیس تانه باندې برید شامل دی. سیونکو خبریال حق نواز دی وته ویل
نو په دغه وخت کې څنګه وګورو دی لږ وخت کې د نومبر د اخیری اونېنه را واخلا تر دې خو تر جنوري پورې دوه در ډیر چې کوم کال نه باندې په دې کې دی بریدونه شی واخل او بل د پخوا په سیر په شان څنګه و هغه حدتی وجه نه کېدی د هغې نه لږ شو. نو دا سیزونه چې کوم دي په دې وخت کې ډېر لږونده کې خپل هغه عملیات تیز کړ، او د تیزوالي وجه هم دغه ده چې هغه خپل فشار برقرار وساتي بلکې نور هم زیات.
د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر موزم جان ساری د جنوري په اول هفته کې ویلو ټي ټي پي داسې وسله کاری چې د شپې د لیدو صلاحیت لري. نوموړي ویلو د هغه وسله کېدای شي چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو نه پاتې شوی و. خدا چې د ډیورن په کرخه د ازغن تار لګېدو پس څنګه ممکن شوه چې وسله پې راواړول شي؟ په جواب کې سیړونکو خبریال اسماعیل خان دی وته ویل
سوکم چې زمونږ د جغرافیې نه خبر دی غیته پتر چې پولیسو په سدي تړل کېدل دا ناممکن ده. ته خلکو روړېدل، وسله راوړېدل دا اس ګران کار نه دی. ټوپک کروڑل دو کسان روڑېدل دا دومره غټ کار نه دی چې زما خپل پیدا جوړ سوچو کو چې دا داسې 100% پوله تړلې شوې ده.
د ترهګرۍ تازه پیښو په اړه د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت خرابې وضع باندې اندېښمن دي. ترهګر په تانو بریدونه کوي او د پولیس ځوانان او افسران په هدف کېږي. نوموړي ویلي ښکاري چې صوبایي حکومت په بنو کې د سی ټي ډي په دفتر د برید نه هم کوم سبق نه دی ترلاسه کړی. د رانا ثناءالله د ټویټ په جواب کې لا هم صوبایي حکومت څه نه دی ویلي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده د جماعت اسلامي پارټۍ او مدني ټولنې فعالینو د گوادر د پاره د حق غوښتونکو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن د نیولو په ضد احتجاج کړي او د راخوشي کولو غوښتنه یې کړې دي. بل لور ته په پنجګور کې هم د نیولو په ضد کاربندیز شوه. تفصیل په د بلوچستان نه د ډیوه خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. دوی په گوادر کې د نیول شوي مولانا هدایت الرحمن د راخوش کېدو غوښتنه کوله. و احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال باندې ډاکټر عطاو رحمان وویل چې حکومت اوس و خلکو ته د احتجاج کولو حق هم نه ورکوي. د ده په خبره چې مولانا هدایت الرحمن د گوادر د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره خپل غږ پورته کوي او سوله ییز احتجاج کوي. د ګوهر آباد کونسلر حافظ نور احمد هم د مولانا هدایت الرحمن د نیولو په کلکه باندې غندنه وکړله.
مولانا هدایت الرحمن کو گرفتار کیا گیا ہے، یہی میں اپیل کرتا ہوں رہا کیا جائے.
مولانا هدایت الرحمن چې نیول سوی دی زه خواست کوم چې دی را خوش کړل شي. مولانا هدایت الرحمن په گوادر کې د پولیسو له لوري د حکومت په ضد د خلکو د پارېدلو په تور کې نیول سوی دی. دی له تیرو دوو میاشتو څخه په گوادر ښار کې د گوادر حق راکړه د تیریک مشري کوي. د ده د نیولو په ضد باندې تیر ورځ په پنجګور کې هم کاربندیز وسو چې له سوه به یې هلته ټول تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو، او دغه ډول د وکیلانو د اتحادیې له لوري هم کاربندیز سوي وو. د گوادر حق دو دغه تیریک د ایران سره پر سرحدي پوله باندې د آزاد تجارت د چښلو صفا اوبه په گوادر کې د غیر قانوني مایانو ښکار بندول او غیر ضروري پوستي ختمول غواړي. پاکستان او چین په وار وار باندې ویلي دي چې گوادر دا به د خلکو په اقتصاد کې ډیر مثبت بدلون رامنځته کړي. خو بلوس ملتپاله بیا ویي چې د سیپک استفاده و دوی ته نه ده رسېدلې، او تر اوسه پورې بنیادي اسانتیاوې هم په گوادر کې نه دي ورکړل سوي. بلوس بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې او بلوس ملتپاله هم د گوادر د پروژې مخالفت کوي، او ویي چې چین او پاکستان د بلوڅانو پر شتمنیو باندې قبضه کول غواړي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. گوادر د نړۍ تر ټولو د ژور اوبو قدرتي بندر دی چې پاکستان او چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د عربونو روپیو د اقتصادي پروژې مرکزی ښار دی. دا د چین د سیپک منصوبه ده چې پر نړیواله کچه باندې د چین د رواني پروژې بیلټ اینډ روډ برخه ده. د دغې پروژې لاندې د چین کاشغر به د مځکې له لارې د گوادر د بندرګاه سره ونښلول شي او بیا به د عرب د سمندر له لارې د چین تجارت ترسره کیږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټان.
قدرمنو اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غواړي. د طالبانو حکومت وایي په ښځو جنکو باندې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي، خو وایي خپلې چارې به د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کوي. امنیت شورا په ښځو او جنکو باندې د طالبانو بندیزونه جابرانه بللي او د بیرته اخیستو غوښتنې کړې دي. د بیپولي ډاکټرانو تنظیم هم ویلي د طالبانو دې پریکړې د ښځو، ناروغانو او د صحت کارکونکو مستقبل د خطرو سره مخ کړی دی. تفصیل پی د وایس آف امریکا دیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حالاتو او پر ښځو د طالبانو د حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه وکړه چې ماښام ناوخته پای ته ورسېده. په غونډه کې د امنیت شورا د 1200 غړیو هیوادونو استازو ګډون کړی و چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر حالت ژور اندېښنه ښکاره کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې وروستي لګولي بندیزونه سمدستي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د جاپان دایمي استازي ایشیکانی کیمیهیرو تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل په افغانستان کې ښځې باید د سیاست، اقتصاد او تعلیم په ګډون د ټولنې په ټولو اړخونو کې په بشپړه توګه برابر او معنا لرونکی ګډون ولري.
موږ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او جنکو خلاف ټول جابرانه اقدامات زر بیرته ودروي. دوی باید د امنیت شورا د 2015 قرارداد په بنیاد خپل ژمنې عملي کړي او د ښځو او جنو حقونو ته درناوی ولري.
په دې غونډه کې د البانیا، برازیل، ایکواډور، فرانس، گیبون، جاپان، مالټا، سویټزرلینډ، عرب اماراتو، برتانیې او امریکا استازو ګډون کړی و. د طالبانو حکومت وایي دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اندېښنو پوهیږي، خوای هڅه کوي خپلې ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي، د اسلامي امارت حکومت د خپل دین او خلکو په وړاندې د مسؤلیت د احساس له امله نشي کولای غیر شرعي اقداماتو ته په هیواد کې اجازه ورکړي. خو ذبیح الله مجاهد دا سپیناوی نه کړی چې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی له کار سره تړلي کوم اقدامات غیر شرعي دي. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر 16 د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو تعلیم تر بل امر پورې وځنډاوه او تر هغه څلور ورځې وروسته د دسمبر پر 23 په ټولو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ګډونوالو وویل ښځې د افغانستان د ناوړه بشري بحران د ختمولو په کارونو کې مرکزی او مهم رول ترسره کوي، ځکه چې وایي دوی د غیر سرکاري ادارو د مرستو پر رسولو کې خلکو ته لاسرسی لري، چې وایي د دوی نارینه همکاران هغسې ولستنه چې رسېدلی. د امنیت شورا جاپاني استازي ایشیکانی کیمیهیرو رسنیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت به د امنیت شورا د ایجنډا په سر کې وي او وایي دوی به په دې برخه کې حالت له نږدې څاري او جواب به ورکوي.
د شورا د غړو په توګه موږ په افغانستان کې د ټولو ښځو او جنکو تر څنګ ولاړ یو او په خپلو خبرو کې مو د هغوی حقونو او اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو په اړه خپله ژمنه بیا تکرار کړه.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان حالات او د دې هیواد د خلکو دیني غوښتنې په پام کې ونیسي. وایي دوی باید بشري موضوعات او انساني مرستې په سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. مجاهد پر ټویټر لیکلي، موږ په ټولو هغو برخو کې همکاري ته ژمن یو چې زموږ له دیني اصولو او هیوادنیو ارزښتونو سره برابر وي. د بیپولي ډاکټرانو نړیوال تنظیم یا ایم ایس ایف په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي دې بندیز په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. دې تنظیم د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي که څه هم د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز نه دی لګېدلی، خو وایي د طالبانو د حکومت لخوا څه داسې رسمي ضمانت نشته چې دوی له کوم خنډ پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیز ته د نورې نړۍ له پرله پسې غبرګونونو سره سره افغانان هم د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې احتجاجونه کوي. پرون د جرمني په کولن ښار کې په لسګونو افغانانو احتجاج کړی وو او د جرمني په ګډون یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو د خپلو پرېکړو د بیرته اخیستلو لپاره فشار واچوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې بخښ ویلې داری د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
متحده قانونو د بشری حقوقو د عالمی ورځی د مانځلو د نیټې نه یو ورځ وړاندې، یعنی د دسمبر په 9 تاریخ یو قرارداد منظور کو. د دې تر مخې د متحده قانونو لخوا په هغه سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجت مندولا د رسول عمل د بندیزونو نه بهر کړی شوی دی، کمی چې د او خلقو یا افراد په ولقه کې دي چې متحده قانونو په بندیزونه لګولې دي. په دې کې د اغه یو آبادای خلک هم شامل دي چې بندیز لګیدلو ډلو یا افرادو سره تړون لري. د دې قرارداد مسوده امریکای او آیرلند تیار کړی و او 350 ملکونو په شریکه وړاندې کړی و. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا د دنیا په هر سیمه کې د انساني خواخوږی د امداد د اجتمند خلکو او دویل د انساني خواخوږی د امداد رسونکو کارکونانو ګټه ده. لینډا تامس گرینفیلد زیاته کا چې د ورانکارو خلاف بندیزونه مونږ سره یو ډیره اثرناکه وسله ده، ځکه چې د بندیزونو په زور مونږ ورانکاری د شر فساد نه منی ساتلی شو او په دې د ترهګرو او د بشري حقوقو د وهن کولار نیوي شو. خو دې سره سره به زمونږ وګونو ته د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسونکو خلکو دا خبرې راتلې چې د متحده قانونو بندیزونه کله کله ډیر ناخوخه اثرات غورځي او دا بندیزونه د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول عمل غیر شعوري طور مشکل جوړي. د دې قسمه اثراتو د مخنیوي لپاره امریکای د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې د انساني خواخوږی امداد د بندیزونو ځینی بهر کړی دی. د انساني خواخوږی د امداد د ویش په عمل کې اختو خلکو په دې قرارداد ډیره خوشالي ښکاره کړې ده. میرمن تامس گرینفیلد خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوونکو دا خواست منلې ده چې د متحده قانونو بندیز لګیدلو سیمو کې دي د انساني خواخوږی د امداد او د دې د تقسیم د عمل د بندیزونو نه د بهر ساتلو لپاره یو شان معیار وټاکلې شي. دی ویل صفا خبره دادا چې موږ د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسولو او تقسیمولو اهم عمل د متحده قانونو د بندیزونو نه معاف کړی دی. په داسې کولو موږ د متحده قانونو د بندیزونو لګولو موجوده عمل نور زیات اثرناک کړی دی او دا عمل اوس صرف د بدو خلکو د هدف کولو پورې محدوده ساتلی شوی دی. د زیاته کا چې په توندای سره په امدادي کارونو کولو د خلکو سرونه بچ کېدای شي. د انساني خواخوږی د امداد د تقسیم په عمل کې اخته خلکو لپاره کار دی چې د دارو درملو یخنه ته د پرتو خلکو د پاره د سر پټولو د زینو او لګو توندو کې پرتو ماشومان ته د خوراک رسولو په عمل کې چټکتیانه کار واخلي. اوس هر کله چې پی سي ټکی همشته دی او د انساني خواخوږی امدادي کارکونان هم خپل کار کولو ته پوره تیار دي، نو دوی باید چې نور ډیل اونکی دوی په خپل کار باندې پتادای راوړو په ګړد د نړۍ کې د نورو زیاتو خلکو سرونه بچ کولی شي او همدا داسې کارونه دي چې موږ ټول پی ویار کولی شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په دې قرارداد کې د بندیز لګیدلو افرادو او د ادارو لخوا د ممکنه زور زیاتینا د امدادي کارکونانو د تحفظ او د ورانکارو لخوا د انساني خواخوږی د امداد د لارې بدلولو په باره کې په وخت د رپورت کول هم بشپړ بندوبسونه شوي دي. دا قرارداد بین الاقوامي برادرۍ ته د انساني خواخوږی امداد ورکوونکو ملکونو او ادارو ته او د اهم تجارتی اسانو ورکوونکو ته په صفاټکو کې دا یو زیره ده چې دې قرارداد په ګرد دنیا کې د امدادي سامان په تقسیم کې اسانی یقیني کړی ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.